که در این بحث ما را همراهی کردند. سهل لیوال از حضورتان مرخص میشم. آلا هم رادوان مراد در یک برنامه خبری با شماست.
تشکر. ډیر زیات مننه سحر لیوال دوستانو تاسو زموږ غږ لا ازادي رادیو اوریدای او سات خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لږ غرمې نه مخکې لس بجې شوې دي په دې خبرونه کې اوري چې نن په جنیف کې د افغانستان د کډوالو په پاکستان او ایران کې د میشتو کډوالو د غراز د افغان پناه غوښتونکو چې په اروپا کې دي هغه د برخلیک پړه غونډه کیږي. دا هم اوري چې د افغانستان د اورزګان چارواکي وی چې دغلته لزګونه زره محصلان د جګړو له امله خونځي او تنشید للی. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. په کندز کې ځانګړي افغان ځواکونه وایي د دې ښار مهمې برخې له طالبانو بیرته نیولي او د دوی تصفوي عملیات به دوام وکړي. د پروان والي د دې ولایت خونکو ته ډاډ ورکړ چې خونکو ته به د کور جوړولو لپاره نمرې وشي. او د پاکستان پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې د ناموسي قتلونو په سزا کې زیاتوالی راځي. د خبرونو تفصیل. په کندوز ولایت کې افغان ځانګړي ځواکونه وایي چې د دې ښار مهمې برخې له طالبانو بیرته نیولي او د دوی تصفوي عملیات دوام لري. د افغان کمانډو ځواکونو ویاند تورن احمد جاوید سلیم پرون خبریالانو ته ویل چې د کندوز ښار د امام صاحب بندر ځینې سیمې، د ناشر سینما څلور لارې او د سپینزر شرکت یو شمېر سیمې بیرته نیولې دي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې دوی اوس هم پر هغو سیمو واکمن دي چې پر کندوز ښار یې د برید پر مهال نیولې وې. د کندوز ښاریان بیا د روانې جګړې له امله له سختو ستونزو شکایت کوي.
بد حال دے رو را جنگ جگڑی دی او بس خلق در پا در دی ہا پلوم جنگ دے دی پلوم جنگ دے دی خواتم جنگ دے دیر بد حال دے نہ ڈوڑے پیدا کی گی نہ اوبچتا دے نہ برخشتا دے او بس معشومان دی چگی وئی دغا دے بس
دکانوں نہ بند دی خلق در پا در شو یو ڈوڑے پا شل لپے شو پینزم اور در رو گل نہ چاہتا اوپا پیدا کی گی او نہ چاہتا ڈوڑے خلق سیوا میرا بانا در پا در دی.
طالبانو څلور ورځې وړاندې پر کندوز ښار له څو اړخونو بریدونه پیل کړل او یو شمېر سیمې ونیولې. د کندوز ښار د روانې جګړې له امله تړل شوی اوسیدونکي په فوري ډول د جګړې د پته رسېدو غوښتنه کوي. د یو بل خبر له مخې د بغلان چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په مرکز پلی خمری حمله کړې ده. د بغلان د امنیه قومندانۍ وایي چې په لنډ وخت کې د حمله بیرته پر شا تمول شوی او دوه وسلوال پکې وشل شوي دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دوی د دولت هغه وسلوال مخالفان پر شا تمبولي چې د فراه ښار ته نږدې د فراه د ښار او پشترود ولسوالۍ ترمنځ د نوبهار په سیمه کې پرون برید کړی و. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر محمد غوث مالیار ازادي راډیو ته وویل چې د مرګ شوبلې په اړه له معلومات نشته. له بلې خوا د دولت وسلوالو مخالفانو ویان قاري یوسف احمدي وایي چې دا جګړه د عمري عملیاتو یو برخه ده او وایي چې افغان سرتیرو ته مرګ شوبلې اړولې. خو د فراه امنیتي چارواکي د هغه خبره ردوي. د پروان والي د دې ولایت خونکو ته ډاډ ورکړ چې خونکو ته به د کور جوړولو په خاطر نمرې وشي. محمد عاصم عاصم دا خبره د ازادي راډیو ته د دې ولایت د خونکو د شکایتونو له امله وکړه چې ډېری د کور او سرپنا د نه درلودلو له امله و. د پروان ولایت یو خونکي چې کله وایي چې کله یو خونکي نارامي ولري نو خونه او روزنه هم نشي کولی.
تقسیم خانه پیدا کنم، خانم کرایش به بسیار قیمت و گروی رفته، هیچ وجه گرفته نمیتونم. معلمین خاطرشان نارام باشید و برتان به یقین کامل میگم که استاد روی آرام نمیداشته باشه، هم آموزش درست کده نمیتونه و هم پرورش درست.
د پروان چارواکي وایي کوم ځکه چې د خونکو لپاره په نظر کې نیول شوی وي او زورواکو اوس غصب کړي دي بیرته د دوی له منګولو راباسي. په قندار کې د تازه میوو د معیاري بسته‌بندۍ او پروسس فابریکې په کار پیل وکړ. دغه فابریکه چې د 5 میلیونه ډالرو په پانګه جوړه شوې ده د لومړي ځل لپاره پکې انګور، انار او نورې تازه میوې په معیاري ډول بسته‌بندۍ او پروسس کیږي. د کینډا فروټ په نوم د دې فابریکې مسؤلان وایي چې سکالې په نمونوي توګه لسګونه ټنه انګور نړیوالو بازارونو ته صادر کړي چې دوه برابره ګران پلورل شوي دي. د پاکستان پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې د ناموسي قتلونو په سزا کې زیاتوالی راځي. د دې قانون له مخې چې پرون له ساعتونو بحث وروسته تصویب شو، د ناموسي وجنې په قضیه کې مجرم پیژندل شوی کس ته 25 کاله بند سزا ورکول کیږي. د غراز د مقتول د کورنۍ غړي نشي کولی چې وژونکي د بخښنه وکړي. په پاکستان کې د ناموسي وجنو په نامه یو زیات شمېر ښځې او نجونې وژل کیږي. د پاکستان یو شمېر سخت دریځو ډلو د ناموسي قتلونو په اړه له دې نوي قانون سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. په تاجکستان کې د بشري حقوقو پلویان دوه مدافع وکیلان د حبس په اوږده سزا محکوم شول. دا دوه تنه په دې تورونو چې په تاجکستان کې خلک د حکومت پر وړاندې پاڅون د هڅول او نارامیو ته لمن وهله. د دوشنبه د خار محکمې پرون بزرگ مهری عروف او نور الدین محکموف په همدې جرم محکوم کړل او یاروف دروش کاله او محکوموف یوش کاله بند ته واستول. یاروف او محکوموف د بیګناهۍ ادا کوي او وایي چې پر دوی د محکمې حکم سیاسي بڼه لري. روسیه ګواښ کړی دی چې که امریکایي الوتکې په سوریه کې برید وکړي روسیه ښایي هغه راوغورځوي. دا ګواښ د روسیې د دفاع د وزارت ویان لخوا خپور شوی دی. مخکې تر دې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون جمهور رئیس باراک اوباما ته د سوریه پر رژیم د مختلفو بریدونو د امکاناتو پیشنهاد کړی دی. متحده ایالاتو د روانې اونۍ په سر کې په سوریه کې د اوربند ټینګښت په خاطر له روسیې سره خپله همکاري بنده کړه. د روسیې او سوریې جنګي الوتکو د سوریې پر حلب ښار خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. سخت سمندری توپان چې میتیو نومول شوی دی له امله په هیټي کې د مړو شوو کسانو شمیر 309 ته لوړ شوی دی. پرون د لومړي ځل لپاره د ژغورنې ډلې لرې پرتو ساحلي ښارګوټو ته چې توپان سخت ځپلی دي ورسېدې. په همدې حال کې میتیو سمندری توپان د متحده ایالاتو سواحلو ته هم رسېدلی دی. ولسمشر باراک اوباما توپان قوت ته په پام سره په فلوریدا او جنوبي کارولینا ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. راپورونه وایي چې د دې ایالتونو ساحلی سیمو څخه د 3 میلیونه کسانو د انتقالولو امر شوی دی. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرتګال پخوانی صدر اعظم انټونیو ګوتریس د ملګرو ملتونو د راتلونکي سرمشي په توګه نومولی دی. د امنیت شورا ټولو 15 غړو پرون پنجشنبه له ګوتریس څخه ملاتړ وکړ او اوس باید د ملګرو ملتونو 193 غړي په عمومي غونډه کې د ده په اړه رای ورکړي. دغه رای اخیستنه راتلونکې اونۍ کېږي او انتظار کېږي چې 80 کلن ګوتریس به د راتلونکو 5 کلونو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي وي. تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوی چې نن په جنیف کې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان پاکستان ایران او د ملګرو ملتونو ترمنځ غونډه پیل شي. د انتخاباتي کمیسیون لپاره د کمشنرانو غوراوي کمیټه د هغو کسانو د اسنادو په ارزونو بوخت دي چې غواړي په انتخاباتي کمیسیونونو کې غړي اوسي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې یو شمیر ځوانانو د افغان حکومت د سولې له هڅو ملاتړ وکړ او ویل چې حکومت باید د سولې د ټینګښت لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي. یو شمیر افغان کارپوهان په بروکسل کانفرنس کې له افغانستان سره د پاکستان مرستې ته د شک په نظر ګوري او وایي چې پاکستان هڅه کوي له دې لارې د خپل د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د خلکو احساسات کم کړي.
یو څه کېدای شي چې حداقل افغانستان د پاکستان پر وړاندې باندې او د افغانستان د خلکو کم ذهنیت چې د پاکستان پر وړاندې باندې ناسم جوړ شوی دی په هغه کې حداقل نرموال راولي.
په کندهار کې د 5 میلیونو ډالرو په پانګونې د لومړي ځل لپاره د انګورو، انارو او نورو تازه میوو د معیاري بسته‌بندۍ او پروسس فابریکه جوړه شوه.
د دې کې ټوله میوه د انار، انګور، زردالو، سیب د دې ټول لپاره موږ سړی خونیم جوړې کوي.
د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر 2 بجو پورې په واسه ډول ووري. نن په جنیف کې د کډوالو په باب یو څلور اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو د سازمان د عالی کمشنرۍ ترمنځ جوړیږي. د افغانستان د اجرایی ریاست ویان وایي چې په دې غونډه کې ډیری په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس اروپایي ټولنې او افغان حکومت موافقه کړې ده چې افغان پناه غوښتونکي چې د منلو کیسونه په اروپا کې راچوي دي بیرته افغانستان ته واستول شي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
د افغان کډوالو په برخلیک به نن یو ځل بیا د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د سازمان د عالی کمشنرۍ استازي د سویس په جنیف کې خبري وکړي. د افغانستان د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل په دې باب تیره شپه د آزادۍ رادیو ته وویل
مشخصا مسایلی که قرار است مطرح شد
په مشخص ډول هغه مسالې چې مطرح کیږي د هغو کډوالو په باب دي چې په ایران او پاکستان کې دي افغانستان ته د دوی ستنیدنه او د دوی اوسنۍ وضعیت په ایران او پاکستان کې خو په لسګونو زرو افغان کډوالو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده چې نامعلومه برخلیک لري د اسوشیټډ پریس د اژانس په لیکنه د افغانانو یوه ستره ډله چې سختې لارې وهلي او په زیات لګښت یې ځان د بالکان هیوادونو ته رسولی غواړي د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي او له دې بې خبره چې له دغه له ناخواله ډک سفر نه وروسته به بیرته وطن ته لیږل کیږي د دغو کډوالو په زرهاو تنه همدا اوس د سربیا په پلازمینه بلګراد کې دي چې هیله مندي د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې ژوند پیل کړي او هغوی له هغې موافقې نه چې د افغانستان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شوی شکایت لري دوی وایي که دوی افغانستان ته وستنول شي زړونه یې درېږي خو د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند وایي چې د افغانستان اجرایه رئیس د دوه ورځې مخکې غونډې په ترڅ کې له اروپایي چارواکو سره خبرې کړي او دوی ته یې ویلي چې د کډوالو ستنېدل باید جبري نه شي د اجرایه ریاست ویاند جاوید فیصل څرګنده کړه چې وطن ته د افغان کډوالو د ستنېدلو موضوع سملاسي او په بیړه نه ده
مهاجرینې که در اروپا هستن
هغه کډوال چې په اروپا کې دي باید ورته ووایو چې د افغانستان حکومت څنګه له یو نیم کال راهیسې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې وو او په دې باب خبرې شوي او دا یوه بیړنۍ او یو اړخیزه پرېکړه نه ده ښاغلی فیصل زیاته کړه چې د افغانستان حکومت له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د هر کډوال دوسیه په جلا توګه وڅېړل شي او د کډوالو ستنول باید د پړاو په پوره کولو وشي او وروسته له دې چې د هر هیواد د خپل قانون له مخې قانوني پړاو بشپړ شو او د کډوالو په باب پرېکړه وشوه په هغه صورت کې د ښاغلي فیصل په وینا د افغانستان حکومت لازم تیاری نیسي او دا بیا د افغانستان د حکومت دنده او مسؤلیت دی چې د خپل هر تبعه لپاره د ژوند شرایط برابر د زیاته کړه چې دا ستنېدل هم باید تدریجي وي او جزایی نه وي
د سهیلا حسرت نظیمی په راپور کې مو واورېدل چې د سویس په جنیف کې نن د افغان کډوالو په اړه د پاکستان افغانستان ایران او د ملګرو ملتونو د سازمان د عالي کمشنری یا یونیسیار ترمنځ غونډه جوړیږي ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو غوراوي کمیټې د هغو کسانو د اسنادو ارزونه پیل کړې ده چې غواړي په انتخاباتي کمیسیونونو کې غړي شي د دې کمیټې ویان یوسف رشید وایي هڅه کوي چې د اونۍ تر پایه د اسنادو د ارزونې پروسه پای ته ورسیږي محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري
په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د نوملیکنې له پروسې سره هممهاله د غوراوي کمیټه وایي چې د وړو کسانو د اسنادو ارزونه یې د پنجشنبې په ورځ پیل کړې ده د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې ویاند یوسف رشید وایي د اسنادو له ارزونې وروسته به په شرایطو د برابرو کسانو نوملړ وروستی شي
ما فقط مرحله اول خود آغاز کردیم مرحله اول مرحله تثبیت و تفکیک است که با د اونې پیدا کړئ که اسناد برای ما ارائه شون از طرف متخصص
موږ لومړی مرحله چې د تثبیت او تفکیک ده پیل کړه په دې مرحله کې به موږ د هغو اسنادو ارزونه کوو چې را رسیدلې دي او دا به معلومه کړو چې ایا دوی په شرایطو برابر دی او کنه د دې مرحله وروسته به د څېړنې او په شرایطو د برابرو کسانو د نوملړ پروسه پیل شي
د ښاغلی رشید په خبره په شرایطو د برابرو کسانو څخه د انتخاباتو د کمیسیون لپاره د یو ویش کسانو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د 15 کسانو نمونه به ولسمشر ته واستول شي ولسمشر غنی به له یادو کسانو وتنه د انتخاباتو د کمیسیون او 15 تنه به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د کمشنرانو په توګه غوره کړي له افغان حکومت څخه د نړیوال ټولنې یو مهمه غوښتنه په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو رامنځته کول دي یوه ورځ وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د بروکسل په ناسته کې په انتخاباتي نظام کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ پر اساسي قانون د ولسي جرګې د څار د کمیسیون غړی عبدالودود پیمان وایي خلک هیله لري چې د غوراوي کمیټې چارې دې شفافې وي
مجبور هستند که به خاطر حمایت دونرای خارجی ده باشند.
د غوراوی کمیټه غړي مجبور دي چې د نړیوالو دونرانو د مرسته لپاره داسې سری کمیسیون ته راولي چې خلکو ته د منلو وي او ان شاء الله چې هغوی به په هیواد کې د شته ستونزو د حل لپاره ښه کار نه وکړي.
دا چې د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې به له نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت شپنی تر کومه عملی شي د وخت په تیریدو به روښانه شي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. په کابل کې یو شمېر ځوانانو د افغان حکومت د سولې له هڅو ملاتړ وکړ او ویل چې حکومت باید د سولې د ټینګښت لپاره نه ستړی کېدونکې هلې ځلې وکړي. د پکتیکا ولایت یو شمېر ځوانانو چې پنجشنبې پر ورځ په کابل کې سره راغون شوي وایي چې حکومت باید د سولې پر اوستلو کې د ځینو ډلو او ډلګیو تر فشار لاندې رانشي. د ملاتړ د دې غونډې تر څنګ د کابل په یو بله سیمه کې بیا د جګړو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې غورځنګ د داسې سولې سره مخالفت څرګند کړ چې عدالت پکې قربانی کیږي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د غونډې و جوړونکي محمد ابراهیم افضلی د ناستې ته وویل د دې وخت راغلی چې هر څوک د سولې د سفیر په حیث کار وکړي.
په دې ملک باندې سلویشت کاله جنگ دی. روزانه د موږ تاسې ځوانان په دې جنگ کې ډېر متضرره چې دي، هغه ځوانان دي. نو باید چې موږ تاسې ټول د ځانه د سولې سپیران جوړ کړو، د سولې د پاره کار وکړو، ترڅو پورې چې دا ملک د دغه بدبختۍ نه، د دغه جنگ نه را خلاص کړو.
د ځوانانو د چارو مین کمال سادات د غونډې ته وویل چې د سولې لپاره به د ځوانانو په مټ یو ملي کمپاین پیل کړي، ترڅو د دې بهیر په وړاندې شته ځینې شکونه کم شي.
دا ملي کمپاین به لخپل ځان، کلی، ولسوالۍ، ولایت آن د افغانستان په سطحوي، ترڅو هر چاته د سولې پیغام او دعوت ورسو.
دا په داس حال کې چې افغان حکومت تیره پنجشنبه د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. د حزب اسلامي سره د سولې خبرو له ورسې کېدو سره په بیلابیلو ولایتونو او کابل کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د پخلاینې له دې بهیره د خلکو د هرکلی غونډې کېږي او دا ګام یو تاریخي پرمختګ یادوي. خو د دې تر څنګ بیا ځینې ګوندونه او ټولنې اندېښنه څرګندوي چې حکومت نه باید د سولې په بدل کې عدالت قربانی کړي. د جګړو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې د غورزنګ غړو د پنځمې پورز د کابل په شارینو پارک په همدې اړه اعتراض یا غونډه رابللې وه او د حزب اسلامي سره د سولې په ضد یې شعارونه ورکول. د رسولي په نوم د دې غورزنګ غړي د اعتراض غونډې پریکړه لیک ولوس چې په یوه برخه کې راغلي وو:
در حالی که خواهان صلح هستیم، اما صلح را به قیمت قربانی.
پر از حال که چی مرد صلح غوشتون کیو، خود دست صلح چی عدالت پکش قربانی شه پر اسمیت نپیجونو. مرد رسمند حکمتیار او حکمت ترمنز پرترون اعتراض لرو او ده حکمتیار قضای مسئولیت باید لری شه. ده گلبدین حکمتیار او نورو جنگی جنایتکاران و دست بخشل ده جنگ ده قربانیان حقوق او ده عدالت تنگش تر پشتن لانی راولی.
خو نړیوال ټولنې د افغانستان د ستونزې حل د سولې خبرې بللې او د حزب اسلامي سره له روغې جوړې هرکلی کړی دی. افغان حکومت هم د حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک لاسلیک لاسته راوړنه بولي او هیله یې ښودلې چې نورې وسله والې ډلې هم بین الافغاني خبرو ته کښېني.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه. د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خبرېږي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د امریکا وایي چې لسګونه افغان پوځیان په امریکا کې د روزنې پر مهال تریتم شوي دي. دفاع وزارت وایي رویټرز خبري اژانس ته ویل چې یوازې د روان کال د سپتمبر له لومړۍ راهیسې 8 افغان پوځیان له اجازه پرته له خپلو اډو وتلي دي. د امریکا دفاع وزارت په هغه هیواد کې د افغان پوځیانو تریتم کېدل د اندېښنې وړ بولي. سیفی الله ستانکزی پر رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزارت چارواکي وایي په نږدې دوه کلونو کې 40 افغان پوځیان چې په متحده ایالاتونو کې په زده کړو بوخت وو کیدای شي د ناقانونه ژوند او کار لپاره تریتم شوي وي. د رویټرز خبري اژانس ویلي که څه هم د تریتم شویو پوځیانو شمیر په امریکا کې د روزل شویو افغان پوځیانو په اندازه څو وار کم دی، خو بیا هم امریکا ته د زده کړو لپاره د هغوی انتخاب تر پوښتنې لاندې راولي. د رویټرز په باور په متحده ایالاتونو کې د افغان سرتیرو تریتم کېدل د اوباما ادارې لپاره هم لوی شرم دی چې د دغو پوځیانو د روزنې لپاره میلیارډونه ډالر لګولې دي. کیدای شي د افغان سرتیرو د تریتم کېدو له عمله د کډوالو د منلو له پالیسیو سره د امریکا د جمهوریت ریاست د کاندید ډونالد ترامپ مخالفت نور هم زیات شي. د پینټاګن ویاند ادم سټامپ رویټرز ته ویلي چې یوازې د سپتمبر له لومړۍ راهیسې اته افغان پوځیان تریتم شوي چې لای هم د اوسېدو ځای نه دی معلوم. سټامپ ویلي د دفاع وزارت په دې لټه کې دی چې امریکا ته د راتلونکو پوځیانو د انتخاب پروسه لا شفاف او ښه کړي څو په دغه هیواد کې د افغان پوځیانو د تیښتې مخه ونیسي. اخو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش بیا وایي چې امریکا ته د هر ورتلونکو افغان پوځینه یو تن ضمانت غوښتل کیږي او لا هم هڅه روانه ده چې د دوی د انتخاب پروسه دقیقه شي.
په دې مورد باندې پالیسی لرو او هر حق کسان سیزی خارج ته یو با اعتبار سره دوی ضمانت کیږي او د ضمانت لروی مونږ دوی ته اجازه ورکو سیلار شي خپل تحصیلات سرته ورسی. اما مونږ په دې پالیسی باندې یا هم کار کو سی په آینده کې دغه خلق د بایومیټریک له فلټر نه ښه شکل اوزی او د تعهد په اساس بیرته خپل وطن ته راشي.
د پینټاګن چارواکو چې نوم یې نه دی اخیستی رویټرز ته ویلي چې هیڅ شواهد نشته چې په امریکا کې د تریتم شوی افغان پوځیانو حضور دغه هیواد ته کوم ګواښ پیښوي. وروسته له هغه چې د یو افغان زوی عمر متین په امریکا کې د همجنسګرایانو په یو کلب کې نه څلوېښت تنه ووژل، د جمهوري ریاست کاندید ډونالډ ټرمپ وویل امریکا ته راتلونکي کسان باید ټول ښه تر څیړنې لاندې ونیول شي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی سنز کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي یادی مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو.
تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اورئ. د انقره او بغداد ترمنځ کړکیچونو وروسته له هغې زور واخیست چې د ترکیې پارلمان په عراق کې د ترکیې پوځیانو د حضور د دوام د یو بل کال لپاره تایید کړ. عراقي چارواکي وایي په دې هیواد کې ترکیې پوځیانو حضور به په یو سیمه ییز جنگ بدل شي. اوس وخت 2000 ترکیې پوځیان په عراق کې ځای پر ځای دي. صفی الله استانګزی په رپورټ لري. په بخښنه سره د عراق او ترکیه ترمنځ د کړکیچ رپورت وروسته خبريږي. اوس په قندهار کې د 15 میلیون ډالر په پانګونې سره د لومړي ځل لپاره د انګورو، انارو او نورو تازه میوو د معیاري بسته‌بندۍ او پروسس د فابریکې رپورت اورو.
د کندهار په صنعتي پارک کې د کینډا فروټ په نوم په دې فابریکه کې انګور، انار او نور میوې په معیاري بڼه بسته‌بندي کیږي، بیا په سړو خونو کې تر ساتلو وروسته صادریږي. د دغه فابریکې مسول ساد الدین سید ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار تازه میوه د معیاري بسته‌بندۍ د سانتیاو د نشټوالي په خاطر نړیوال بازار نه درلود. د سید په وینا د غړتیاته په کتوې په 15 میلیونه ډالر پانګونی په نړیوال سټانډر برابر د انګورو، انارو، انزورو او نور میوه د بسته‌بندۍ فابریکه جوړ کړه. د سید په وینا سشکالې په نمنوي توګه لدوسه وټن زیات انګور نړیوال بازارونو ته صادر کړ چې دوه برابر ګران و پلورل سول.
کینډا فوډ شرکت کې چې موږ اوس په پانګونه کړې ده 15 میلیونه ډالر موږ پانګونه کړې ده په بخش کې د بسته‌بندۍ او پروسس د میوې چې په دې کې ټوله میوه ده، انار، انګور، زردالو، سیب، د دې ټول لپاره موږ سړې خونې هم جوړې کړې، سردخانې، پریکولینګ چې د میوې د شلف لایف زیاتولو زیاتیږي.
شغله سید وای د انګورو د فصل تر ختم ورسته به د فابریکې هغه برخه چې د انارو دانی او لانارو څخه د جوس جوړولو توانایي لري فعال سي. د نوموړي په خبره لدی لارې به د ثابتو انارو ترڅنګ د انارو تازه دانی او جوس هم پروسس او بهر ته صادر کړي.
د انارو لپاره چې کوم پروژه موږ ځین کړی ده هغه درې بخښې دي. سیو بخښ لپاره کړی دي د بسته‌بندۍ ده، نو د انارو دانی بخښې دي چې انارو به دانی کو تازه دانی تازه دانې باید صادر شي او بلې د جوس برخ دی برخه د چاغ خام وادي چې خام ود مش خارج صادر وو هغه پر کال کیږي. شش کال د انار دانې او د روغ انارو صادرات مجدرو
د تازه میوه د پروسس په دغه فابریکه کې 1500 کارګر کار کوي. محمد نئی ماجزاده په کینډا فروټ فابریکه کې د میوه د بستبندی او پروسس مسول دی.
موږ انګور اولو د باغ نه راولو بیا نو په یخچال کې پدالې انګور د تخالیکو د دې ځای نه بیا پورته کوو په میزو نشو. هغه ورسته هر سره چې انګور پاکړي کوي صفه کوي بیا سوپروایزر دی هغه چک کوي هغه ورسته بیا بستبندی کوي. په هر کونت پر تندنی چې دی 1500 ګرام موږ
د وی په سړه هوا کې انګور په یخچالي موټرونو کې له باغونو څخه فابریکې ته لیږدول کیږي. دلته یې کارګر پاکوي او بیا د 1500 ګرامو په اندازه په یو پلاستیکي پیک اچوي. په اوتومات ډول ورباندې سټیکر وهل کیږي او وروسته یې په یوه کاټن کې ځای پر ځای کوي چې ټول وزن یې 15 کیلوګرامه کیږي. د کندهار د لندې میوې سوداګر د کینډا فروټ فابریکې جوړېدل د هیواد په کچه د میوې د بستهبندۍ او پروسس په برخه کې لوی پرمختګ بولي. جلال رحمان شرر چې کلونه کېږي په کندهار کې د انګورو کاروبار کوي ازادي راډیو ته وویل چې هر کال د انګورو د صادراتو پر مهال دغه میوه چې په مسلکي ډول نه پروسس کېږي ضایع کېږي.
اوس موږ کولای شو چې میوه تر ډیره وساتو تر څو هغه ښه مارکیټ پیدا کړي شي پیسې پیدا کړي. پخوا به زموږ میوه زموږ په غاړه کې ولیدلې وه خلکو به زموږ څخه د دوی د خوښې په بیه رانیوله ځکه که دوی موږ څخه نه وای رانیولې نو بیا میوه موږ ته ورستېدله او هغه خپل سر یې هم بایلي. نو اوس موږ ته میوه نه ضایع کېږي د یخچالي کانتینرونو په وسیله باندې د رمسایه ملکونو تر هندوستان او تر پاکستانه پر انتقالوو او زموږ د خوښې په بیه باندې راته خرڅېږي.
د یادولو وړ دی چې د کندهار میوې د خوند او طبیوالي له مخې ځانګړی شهرت لري. خلک وایي که نور سوداګر هم په دې برخه کې پانګونه وکړي نو د باغ لرونکو اقتصاد به وده وکړي او د میوو حاصلات به نور هم زیات شي.
په قندهار کې مو د تازه میوو د پروسس او بستبندۍ په اړه رپورت واورید. د دې فابریکې چارواکي یا مسؤلان وایي چې 15 میلیونه ډالر یې پې لګولې دي او دغه راز د افغانستان نه بهر د افغانستان تازه میوې صادرېږي او سږکال د تازه میوو بیه هم لوړه شوې ده.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فور پرزیدنت
دټس مای ټیم اف کینډیډیټس
مولټی ریشنل
ریلیجیس
لو اروپا تر امریکا
لا ریاکشن
کوم چې ته خاله وځه
یي حکومت دې واره کتنی لوډ شیډنګ اور یي برف نه مل رہی گھروں میں
کیوسو سابې سې
کې مو راشه متګبش میران
لا آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. د انقره او بغداد ترمنس کړکیچونه ورو سره هغه زور واخیست چې د ترکیه پارلمان په عراق او سوریه کې د ترکی پوزانو د حضور دوام دی او بل کال لپاره تایید کړ. عراقی چارواکي وی په دې هیواد کې ترکی پوزانو حضور به یو سیمیز جګړه راوپاروي. اوس وخت 2000 ترکی پوزان په عراق کې ځای پر ځای دي. سفی الله سنگ ځای پر رپورت لري.
ترکیه د پنځشنبه پر ورځ په عراق کې د خپل پوزیانو د حضور دوام وغوښت خو بغداد بیا په عراق کې د ترکی پوزیانو د حضور له دوام سره مخالفت خوده لري او ویلي دي چې دا به د یو سیمیز جنگ لپاره لمن هواره کړي. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم بیا په عراق کې د ترکی پوزیانو د ماموریت د تمدید په اړه وویل. مهمه نه ده چې د عراق حکومت څه وایي، د ترکیه پوزیان به له داعش ډلې سره د مبارزې په هدف دغه هیواد کې پاتې شي. صدر اعظم یلدرم ویلي په عراق کې د پوزیانو د حضور دوام په سیمه کې خلکو د هر ډول په زور ویشل کېدو مخه نیسي. ترکیه په عراق کې 2000 پوزیان لري چې 500 په بشیقه کم کې د هغو عراقي پوزیانو پروزنه بوخت چې غواړي د موسل خار بیرته لدای شو ونیسي. خو د عراق پارلمان بیا ترکیه اشغالګر وبلله او دغه هیواد صدر اعظم حیدر العبادی ویلي په عراق کې د ترکیه د پوزیانو د حضور دوام به سیمه ایزه جګړه رامنځته کړي. د عراقي چارواکو د دغو څرګندونو په غبرګون انقره د عراق سفیر ورغوښته او عراق هم ورته کار له ترکیې سفیر سره کړی دی. د ترکیې صدر اعظم ویلي د عراق دا کار له ښه نیته نه و، ځکه چې که درې شپېتو هیوادونو ته څه نه وایي نو ولې یوازې د ترکیې په حضور اندېښنه ښیي. د عراق او ترکیې ترمنځ مخ په زیاتېدونکې لانجې کولی شي چې د امریکایي پوځیانو تر مشرۍ لاندې هغه عملیات اغېزمن کړي چې له داعشه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره په لار اچول شوي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو او د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اوریدلی شئ. اوس لسنیمه بجې دی، پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په کندوز کې ځانګړي افغان ځواکونه وایي چې د دې ښار مهمې برخې له طالبانو بیرته نیولې او د دوی تصفیوي عملیات به دوام ومومي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو هغه برید یې پر شا تمبولی چې پرون فراه ښار او پشترود ولسوالۍ ترمنځ د نوبهار په سیمه کې شوی. د پروان والي د دې ولایت خونکو ته ډاډ ورکوي چې خونکو ته به د کور جوړولو لپاره نمرې وویشي. د کندهار په ولایت کې د تازه میوو د معیاري بسته‌بندۍ او پروسس فابریکې په کار پیل وکړ. د پاکستان پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې د ناموسي قتلونو په سزا کې زیاتوالی راځي. په تاجکستان کې د بشري حقونو پلویان دوه مدافع وکیلان د حبس په اوږده سزا محکوم شول. روسیه ګواښ کړی دی چې که امریکایي الوتکې په سوریه کې برید وکړي روسیه ښایي هغه راوغورځوي. او د سخت سمندري توپان چې میتیو نومول شوی دی له امله په هیټي کې د مړو شوو کسانو شمیر 340 ته لوړ شوی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه محمد داوود تپان یم او د نن ورځې ځوان فکر خبرونه موضوع مو د سویل ختیځ زون درې ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست د پرهنګیانو ترمنځ یوالي او په مخ کې پروتو چیلنجونو ته ځانګړې کړي. د باس ګډونوال مو دي ځوان او د پکتیا پانتون استاد مدني فعال اسماعیل لاروی، ځوان او مدني د خوست ولایت اوسیدونکو مرجان حسن، ځوان او مدني فعال د پکتیکا ولایت اوسیدونکو برات خان څاروان، ټول ته په باس کې ښه راغلاست وایم. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو به هم معلومات لرئ چې په اکثریت سیمو کې د مدني ټولنو ترمنځ شخصي غوښتنې او عقدې د دې باعث شوې دي چې د مدني ټولنو د غړیو ترمنځ فاصلې ایجاد کړي. دغه فاصلې څنګه کمېدلی سي، له کومو لارو کولای سو سی دغه ستونزې هوارې کو او د سیمې د خلکو په ګټه کارونه تر سره کو، هغه که په فرهنګي برخه کې دي یا مدني فعالیتونه دي. دا نن ورځې په بحث کې هم دا موضوع څېړو. بحث مو ځکه د دې ولایتونو اوسیدونکو سره یو ځای جوړ کړی چې په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د فرهنګیانو ترمنځ شته ستونزې ووینو، د دوی ستونزې واورو، د دوی په وړاندې شته خنډونه وګورو. دغه بحث مدري برخې لري. په لومړۍ برخه کې به څومره ستونزې دي په تیر وخت کې، اوس په دویم برخه د بحث کې به په اوسنیو ستونزو او چیلنجونو وغږیږو، په درېیمه برخه کې به بیا د دې ستونزو حل لاره او د چیلنجونو په وړاندې حرکتونه په دې خبرې وکړو. د باس پیل د پکتیا پانتون له استاد اسماعیل لاروی څخه اخلو چې د پکتیا د وضعیت په اړه راته وایي، چې په تیر کې د پکتیا وضعیت څنګه وو، اوسنی وضعیت یې که لنډو کې راته ووایي، دې وخت کوم تغییر کړی کنه؟
مدني نهادونه یا مدني فعالیتونه چې تر اوسه پورې دلته موږ ګورو رښتیا هم ګڼې ستونزې موجودې وي، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه. د دې څو لاملونه دي چې یو خو یې زما په نظر باندې لومړی تر ټولو لوی لامل یې دا ده چې دلته مدني فعالیت تعریف شوی نه ده. خلک د مدني فعالیت سره نابلده وو. دویم دا چې مدني فعالیتونه یا د مدني نهادونو رامنځته کېدل دا تر اوسه پورې ابتدایي مراحل دي. تاریخچه یا بیکگراوند ډیر وخت نه دی ډیر وخت نه دی تیر کړی. نو د کم مودې په تیریدو سره د مدني نهادونو یا مدني فعالیتونو کامیابی دا ناممکنه ده. نور لاملونه یې په محیطي شرایطو پورې اړه لري چې په دې کې تر ټولو لوی چیلنج یا ننګونه امنیتی ستونزې وي. په آزاد مټ باندې هیچا نشوای کولی چې مدني فعالیت په دې سیمه کې وکړي، ځکه چې حکومتي چارواکي وسلوال مخالفین د دوی د اکثرو فعالیتونو په وړاندې خنډ ګرځېدل. همدا ډول اقتصادي ستونزې هم د مدني فعالیتونو په وړاندې لوی چیلنج یا لویه ننګونه موږ بللی شو، چې زموږ اکثره فعالیتونه چې د هغو لپاره اراده لرو اقتصادي ملاتړ یا اقتصادي امکانات د اقتصادي پلوه امکانات ورته نه لرو. نو دا هغه ننګونې او ستونزې وي چې زموږ هغه مدني فعالیتونه او مدني هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي وي یا له خنډ سره مخامخ کړي وي. همدا ډول د ځوانانو یو فکري تمرکز، ګډ ارزښتونه هم د دوی لپاره نو تعریف شوي. نه یو خو زموږ د څو کلونو د څو لسیزو جګړو د ځوانانو افکار په بیلابیلو اړخونو پورې تړلي وو، چې تر ډیره پورې همدغه اړخونه همدا قطبونه د هیواد ملت په زیان باندې وو. نو د همدې افکارو د تضاد او د مدني هڅو د غوښتنو ټکر هم موجود وو. مدني هڅې په نورو دنیا کې چې کیږي، د رضاکار فعالیتونه دي یا د خلکو لپاره، د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره، په عموم کې د انسان لپاره، د انسان د بهبود لپاره، د هدیه سو د ژوند لپاره ترسره کیږي. خو دلته لکه څنګه چې دا منفي قطبونه موجود وو، د انسان د تقاضو خلاف قطبونه موجود وو، نو پر همدې اساس باندې همدغه د مدني هڅو یا د مدني نهادونو د تقاضو خلاف قطب موجود وو. نو دا ګڼې ستونزې موجودې وې چې تر اوسه پورې دا مدني فعالیتونه یو څه ټکني وو، خو بیا هم کوم پرمختګ چې وشو دا د تقاضا خلاف وو، ځکه چې موږ دومره توقع دومره امید نه لرو چې دومره چټک پرمختګ به په دې برخه کې کیږي. اوس که وکتل شي په سویل ختیځون کې ګڼې مدني ټولنې، ګڼ مدني نهادونه رامنځته شوي دي، او دا هر مدني نهاد په خپله برخه کې زیات کار کړی ده. د هر مدني نهاد هڅې د ستاینې وړ دي. په تعلیمي برخه کې دوی زیات کار کړی ده، د روغتیا برخه کې د عامه پوهاوي ګڼ پروګرامونه د همدې لارې طرح شوي دي. د سولې لپاره حتی زیات پروګرامونه کړي دي چې د حکومت له چې زیاتې بودیجې ورته لرله، زیات لګښتونه په دې برخه کې وکړو، نو د هغو نه زیات کار مدني نهادونه وکړل، د خلکو د ټولنې د افکارو په روښانولو، د تنویرولو کې هم ښه رول لرلی ده. نو دا پرمختګ د خورا ستاینې وړ دی.
ډېره مننه. مرجان حسن، تاسې په خوست کې اوسېږئ، د خوست د مدني فعالیتونو په اړه یو تصویر خلکو ته وړاندې کوي، هغه اورېدونکو ته چې آزادي راډیو اوري او ستاسې غږ اوري.
لکه څه ډول چې خوست پکتیا پکتیکا د یوې جغرافیې او تقریبا سره ورته جغرافیې او ځانګړي کلتور دودو رواجونو څخه برخمن دي، نو تقریبا ستونزې هم سره ورته دي. په خوست کې هم دا ستونزې چې هلته هم د ستونزو شالید ډېر پخوانی دی، ډېر اوږد مهال کې موږ ستونزې لرو. همدا د جګړې ستونزې یا د شاوخوا چاپېریال کې د نورو هغه خلک چې موږ ورسره تګ ور تګ لرو، هغوی هم په هغوی د ټولنیز حالتونه هم داسې وو چې هغوی هم خدمت ته، مدني حرکتونو، مدني فعالیتونو ته اړتیا درلودله. نو دا چې زموږ ټولنه کومې ستونزې لرلې، هماغه ډول موږ په اساسي ډول تشخیص نه شوي کړی او سطحي ستونزو باندې کار شوی دی. نو هلته هم د هغې مدني فعالیتونو پایلې قانع کوونکې نه دي، او اوس هم دا تشه احساسېږي چې موږ هغه ډول فعالیتونه چې په کار دي نه دي کړي. نو د دې لپاره چې اوس کوم امیدونه، کومې هیلې موږ ته ښکاري او کوم امیدونه چې موږ لرو، هغه نویو ځوانانو ته دي چې پخوانیو په نسبت دوی لږ پوه دي، لیدې پراخ دي، دوی د مدني فعالیتونو سره پخوا په نسبت ډېر بلد شوي دي. نو که اوس ورته موقع برابرېږي او چانسونه ورته وي او میدان کې ځای ورکول کېږي، انشاءالله فعالیتونو ته، مدني فعالیتونو ته امید او هیله شته چې رنګ به راوړي. نو په تېر کې هماغه ستونزې چې لروي صاحب وویل، با په خوست کې ماغه ستونزې وي او وسم شته. نو که په آینده کې کار کیږي هغه لروي صاحب خبرې چې کومې خبرې وکړي هماغه ستونزې تشخیص شي په هغې باندې کار وشي انشاءالله مدني فعالیتونه قناعت کوونکي.
ډېره مننه څاروان صاحب. تاسې په خپله په پکتیکا کې اوسېږئ، په پکتیکا کې وضعیت څنګه د اوریدونکو ته واضح کړه؟
بلې، لکه څنګه چې ملګرو مخکې یادونه وکړه، پکتیکا، پکتیا او خوست تقریبا خلک کلتور دود او رواج تر ډیره سره یو قسم دی او نسبت که زما د تحلیل له مخې پکتیکا نسبت پکتیا او خوست ولایتونو ته هم په دې برخه کې ستونزې لري. که په تیر کې په مدني فعالیتونو باندې خبرې وکړو، تر ډیره پخوا مدني فعالیتونه په پکتیکا کې نه ولو، که هغه هم ځینې شخصیتونو یا ځینې خلکو لخوا به هغوی شخصي ګټو کې ترېنه استفاده کول او د مدني فعالیتونه یو قسم خلکو په ذهن کې داسې یو قسم فکر و چې د مدني فعالیتونه نو د یو چا د ګټو د لاسته راوړلو یوه لاره ده. یعنی هغه مدني فعالیت پالانو چې کوم کارونه کړي و تل یې د خپلو شخصي ګټو لپاره همدې مدني فعالیتونو نه ګټه اخیستې وله، په مدني فعالیتونو باندې خپلې شخصي ګټې لاسته راوړې ولې، او تر ډیره پورې هلته په تیر کې خلک له د مدني فعالیتونو سره بلد هم نه و چې مدني فعالیتونه څه معنی، مدني فعال څه کولی شي، کوم مسؤلیتونه لري، په کومو برخو کې دوی کار کولی شي. یعنی تر ډیره هده پورې یو مدني فعال ته هم دا معلومه نه و چې زما کار څه ده، زه باید څه وکوم. دا ستونزه وله. بله مې لکه مخکې چې یادونه وکړه، له مدني فعالیتونو د خلکو به خپله شخصي اهدافو لپاره کار اخیستو، نو په همدې باندې هغه د خلکو باور هم یو څه کم شوی و په مدني فعالیتونو، مدني فعالانو باندې تر ډیره یې زړه نه ښه کاوه. بل دا وه چې تر ډیره بریده پورې هلته په پکتیکا کې په دغه مدني فعالیتونو، مدني فعالانو باندې د طالبانو یا د دولت د مخالفینو له لورې داسې فکر کېدو چې دغه دولت پله خلک د دولت لپاره کار کوي، تر ډیره پورې دی آزاد هم نه ول چې په دې برخه کې کار وکوي. خو لکه څنګه چې مې یادونه وکړه چې ستونزې پخوا وې، مشکلات زیاتو په دې برخه کې، اوس په دغه اوس وختونو کې یو څه ځوانان راپیدا شوي دي چې په دې برخه کې پوهاوی لري او معلومات لري چې څه مدني فعال یعنی څه معنی، زموږ مسؤلیت څه ده، موږ څه کولای شو، موږ کارونه څه دي. او ورو ورو همدا لړۍ را شروع کړې ده چې په دې وروستیو کې یو څه نه څه د سیخي رنګ ورکړی، دغه هڅې کامیابې دي او تر یو څه اندازې پورې اوس ورته د دې زمینه برابره ده چې خپل مدني فعالیتونه وکوي.
ډېره مننه. ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، د بحث په دویمه برخه کې زه داود تپانی مو د بحث ګډونوال مودي د پکتیا ولایت وسیدونکو، د پکتیا پانتون استاد اسماعیل لاروی، ځوان او مدني فعال د خوست ولایت وسیدونکو مرجان حسن، د پکتیکا ولایت وسیدونکو ځوان او مدني فعال برات خان ساروان، ټولو ته بیا هم ښه راغلاست ویم. د بحث په پیل کې یا په لومړۍ برخه کې تاسو واوریدل چې په تیر کې په دغه ځون کې یا په دغه درې ولایتونو کې مشخص کومې ستونزې موجودې وي. روی صاحب، مرجان حسن او څاروان صاحب، په خپلو سیمو کې تاسو ته ستونزې روښانه کړې، دغه چیلنجونه یا د ستونزې له کوم ځای را پیدا شوې وې، پیل څه شی و، یا ستونزه ولې حل نه شوه په خپل وخت کې؟ لاروی صاحب به راته ځواب کړي.
ستونزې خو مخکې چې مدني ټولنې نه وي، نو ستونزې هم په مخکې نه وي. نو دا چې مدني ټولنې دلته لکه څنګه چې دا ابتدایه ده، ما ته خو یې ابتدا ښکاري، ځکه چې 15 کلونو کې یو څوک د مدنیت فکر اخیستل هم په ټولنه کې خورول هم ستونزمنه خبره ده. نو دا ستونزې د مدني ټولنو له ایجاد سره رامنځته شوې دي، او تر څو پورې چې خلک دلته مدني فعالیتونه پیژني، مدنیت نوم سره بلدیږي، د رضاکارو فعالیتونو سره بلدیږي، تر هغو به دا ستونزې موجودې وي. تر اوسه زموږ خلک د مدني فعالیت څخه هسې برداشت نه کوي، لکه څنګه چې د مدني فعالیت صرف په خاطر باندې تعریف شوی ده، څه توقع ترې کېدای شي. مثلا یو څوک که مدني فعالیت کوي، د هدف دا وي چې تر ډېره پورې چې دلته د فعالیتونه موږ وینو، یو مقام ته د رسیدو، یو پروژه اخیستل، یا یو داسې امتیاز اخیستل چې هغه د له مدني فعال څخه یې توقع نشي کېدی. نو دا خلک به ورو ورو له دې سره بلدیږي او دا ستونزې به کمیږي. حکومت هم زموږ تر اوسه پورې له مدني فعالانو څخه، له مدني فعالیتونو سره نابلده ده. همدا ډول د حکومت مخالفه ډله هم د مدني فعالانو، مدني فعالیتونو سره نابلده دي. دې بلدتیا یو څه وخت نیسي. نو دا ستونزې تر هغو پورې به موجودې وي چې تر څو زموږ د ټولنه په دې برخه کې بلوغ ته نه وي رسېدلې. دا یو زمانی واټن خامخه باید طی کړي تر څو موږ هغې مرحلې ته ورسېږو. لکه دا په نور دنیا کې هم چې مدني ټولنو فعالیتونه په لومړي سر کې شروع کړي دي دا ستونزې موجودې وي، خو هغوی د ښه مدیریت پر اساس باندې په دې وتوانېدل چې کوچني کوچني مدني فعالیتونه په لویو لویو خیریه بنسټونو باندې بدل کړل چې په نور ټوله نړۍ کې بېوسو ته، جنګ ځپلو ته، جهل ځپلو ته مرستې رسوي، کومکونه ورسره کوي. د هغوی د ښه مدیریت او د یو ښه مناسب محیط نتیجه وه چې دا فعالیتونه پکې بریالي شول. دلته هم توقع شته چې دا بنسټونه یا دا نهادونه به ورو ورو منسجم کیږي او بالاخره به د ټولنې د فلاح او د نیکمرغۍ بیس ګرځي.
ډیره مننه مرجان حسن، تاسو دې پوښتنې ته څه ځواب لرئ او د ستونزې په کوم اساس ایجاد شوې دي، ولې له منځه نه ځي؟
لکه څه ډول چې لاروي صاحب وویل، لومړیو کې خلک له مدني فعالیتونو سره هغه ډول چې په کار دي چې مدني فعالیتونه ترسره شوي وای، د ټولنې ضرورتونه ورته په پام کې نیول شوي وای، هغه ډول ترسره نه شول. خلکو ورنه د شهرت او شخصي ګټو استفاده وکړله. نو همدې زه وایم همدا دوه ستر لاملونه دي چې مدني فعالیتونه یې له ننګونو سره مخ کړل. څوک چې مدني فعالیتونو ته راوتلي وو هغوی داسې مدني فعالیتونه هغه ډول کار وانخیستلو لکه څه ډول چې په کار وو. نو که چیرې هغوی دغه مدني ټولنو ګټې له نورو سره شریکې کړې وای، نو دا مدني حرکتونه به ورو ورو پسې پراخ شوي وای، هغه رنګ چې په کار وو د مدني حرکتونو به راوړی وای. نو مدني فعالیتونه به د نن ځوانانو ته په یوه لوړ دریځ سره مخکې شوي وای، او د خلکو به هم هغومره وړتیا لرلی چې لکه څه ډول چې په کار وه چې دوی. نو دا چې مخکې موږ ته هغه ډول کار چې باید شوی وای نه دی شوی، نو اوس موږ مجبور یو چې هماغه ستونزې چې دوی نه موږ ته راپاتې دي موږ اوږه ورکړو.
په پکتیکا کې راته وایي څاروان صاحب، پخوانۍ ستونزې خو تاسې یادې کړې چې ستونزې وې، اوسني چیلنجونه یا ګواښونه څه دي؟
تفان صاحب، ستونزې او مشکلات اوس هم رښتیا هم لا شته، لا هم تقریبا هغه پخوانۍ ستونزې او مشکلات چې د پکتیکا ډېری خلک یعنې اوسیدونکي لا هم کافي سواد نه لري او هلته د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه نه دي وړاندې شوي. په واقعي ډول باندې هلته مدنیت لا نه ده تعریف شوی چې مدنیت څه معنی، مدني فعال څه معنی، فعالیتونه یې څه دي. نو دا لاملونه دي چې تر اوسه پورې لا هم خلک په مکمل ډول دې سره بلد نه دي چې مدني فعال څه کولای شي، کوم مسؤلیتونه دي دوی دي، فرضاً که یو ستونزه رامنځته کیږي دوی په کوم ډول باندې حل کولای شي. تر ډیره پورې مدني فعالیتونه چې کول، مدني فعالان چې د یو چا لخوا به هغې غولېدل یا به یو چا ورباندې سودا کول، هغه خپل ګټه پرې کول او بیا به نو ترې تلل. نو لا هم همدا ستونزې او مشکلات چې یو خو مخکې یادونه کول، بل د خلکو هغه نه بې باوري ده چې مخکې هغه مدني فعالانو مدني ټولنو باندې درلودله. نو دا ستونزې لا همغلته پکتیکا کې شته چې مدني فعالیتونه لکه څنګه چې ښایي هماغه ډول نه دي روان.
ډیره مننه له تاسو ښاغلیو څخه د بحث په دریمه برخه کې. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو ده د سویل ختیځ زون درې ولایتونو د فرهنګیانو یووالی او په مخ کې پراته چیلنجونه. د بحث ګډونوال مو دي ځوان او د پکتیا پوهنتون استاد اسماعیل لاروی، د خوست ولایت اوسیدونکی مدني فعال مرجان حسن، ځوان او مدني فعال د پکتیکا ولایت اوسیدونکو برات خان څاروان، دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د بس په دریمه برخه کې لاروی صاحب یو پوښتنه دا کو، مدني فعالیتونه تاسو څه ته وایي؟ یعنی کوم کارونه باید مدني ټولنې ترسره کړي؟ او دغه یووالی چې اوس په دې درې ولایتونو کې د فرهنګیانو مدني فعالانو ترمنځ نسته، دا څنګه ایجادېدلی شي؟
دا یووالی خو زما په نظر باندې تر ټولو ښه لاره دا ده چې مدني فعالان ولایتونو ته سفرونه وکړي، بیلابیلو ولسوالیو ته تګ راتګ وکړي، او ځوانان دې ته وهڅوي چې دوی رضاکار فعالیتونه وکړي. یو لوی ستونزه، یو لوی مشکل چې مخکې میاد نه کړل هغه زموږ په ټولنه کې د مفاهیم او د جذب توانایي د نشته مدني فعالیت مدني هڅې ولسواکي دا چې دې ټولنه کې یو چاته باندې منی یو چاته کنات پر کوي چې زموږ د ټولنې په خیر دي زموږ د هیواد په خیر دي دا مفاهیم ورتناشنا دي حال دا چې دا فعالیتونه چې موږ د مدنیت په نوم باندې کوي مدني فعالیتونه بولو زموږ په ټولنه کې خو هم موجود مثلا اشر کول اشر د سویل ختیځم کې د مدني فعالیتونه یو ښه بیلګه ولې ځکه چې یو خیریه کار د ځوانانو په مرتبه هم همغږي په صورت کې ترسره کاوه خدا چې په خو د سګن په لټون ترسره کېدل او بل یو بل مسله چې دا هغه د نیک مرغ چې زموږ په هیواد کې شته هغه اجتماعي تعهدات زموږ په ټولنه کې لا هم د اجتماعي تعهدات اجتماعي اړیکې مکوي دي نو د مدني فعالیتونو د کامیابۍ لپاره زیات فرصتونه هم دي خدا فرصتونه باید موږ لواک ورونه کړو او د فرصتونو څخه باید استفاده وکړو نو د مدني فعالیتونو د همغږي کولو او د منسجم کولو لپاره تر ټولو ښه لار دا ده چې د دې ولایتونو مدني فعالان د یو بل ته لاړ شي نو یو بل هغه مهم شی چې دا هغه زموږ مشترکات دي ګڼ داسې مسایل دي چې هغه په دې زون کې که په پکتیا کې وي په خوست کې به هم هغه خلک لدې ستونزې څخه کړي مثلا د نامنی د ورکول لپاره کوم چیرې حلار لټو د مدني فعالانو په واسطه باندې کولای شو چې دا ستونزه هواره کړو جهل دلته لا هم زموږ ګڼ شمېر ځوانان له زده کړو نه بې برخې دي دوی کولای شي چې په مشترک ډول باندې دا ستونزه هواره کړي د ګمرکونو د اداري فساد دوی کولای شي چې په دې باندې لارینونه وکړي او دا په درې واړو ولایتونو کې دا مشکل موجوده دا ستونزه موجوده ښاري تهذیب زموږ د ښارونو چټلتیا د چټلتیا د ورکاوي لپاره یا د ښارونو د صفایي لپاره کولای شو چې موږ ګډې طرحې جوړ کړو دغه مشترکات چې په دې زون کې موجود دي همداسې په نورو زونونو کې هم دا ستونزې شته خو که چیرې موږ غواړو چې د سره یو اوسیږو او ستونزې په اسانۍ هوارې کړو نو ولایتونو ته سفرونه مهم دي ګډ پروګرامونه مهم دي او د عامه پوهاوی په برخه کې مثلا د واکسین د ګزن واکسین لا هم زموږ اکثر کلی کې نه کیږي او خلک په یو بد نظر باندې ورته کتل کیږي او حال دا چې دا یو لوی ټولنیز بد پدیده ده چې زموږ ټولنه کې موجود ده د بد مرغ چې لا هم زموږ یو شمېر ځوانان په همدې ناروغي باندې لګی کیږي او همدا دی واکسین نه کېدو لپاره موږ کولای شو چې دا ګډ ستونزې په مشترکات سره یو ځای کو او په ګډه باندې کار وکړو چې همدې لارې منظم شو او سره یو شو
ډیره مننه مرجان حسن تاسې هم راته وایي له کوم لارو کولای شو سي مدني فعالیتونه منسجم کو او کوم شی مدني فعالیت ده
لکه څه ډول چې مدني فعالیت له نوم ښکاري د ټولنې لپاره کار چې په انګلیسي کې ورته سوشل اکټیویټیز وایي د دې لپاره چې موږ مدني فعالیتونه غوډول چې دی وپیژنو نو د موږ مدني فعالیتونه شاید له نورو نړۍ سره توپیر ولري ځکه چې زموږ ټولنه د پرمختګ په ډېر ابتدایي حالت کې ده په داسې حال کې چې موږ ټولنې د مقاومت ظرفیت له لاسه ورکړی دی راپورته کول غواړي اول خو پکار ده چې دلته یو د عامه پوهاوي باندې ډېر تمرکز وشي دا چې زموږ ټولنه یوه ډېره اجتماعي ټولنه ده کورنۍ لري نو دلته عامه پوهاوی ډېر په اسانۍ سره کېدلی شي په حجره کې د خپلوانو په تګ راتګ کورنۍ کې کورنۍ ته تګ راتګ چې دا مهم رول لري نو دغې نه وروسته چې څنګه کولای شو چې د دغې سیمې مدني ټولنې سره همغږي کړو تر ټولو ستر یو ښه عامل دا کېدلی شي چې د دوی ترمنځ مشترکې ګټې هغه چې څوک مدني فعالانو په مخکښ لیست کې راځي یا دوی چې ډېر مخکښ دي نو هغوی باید داسې کار وکړي چې هغه مغه ګټې چې د ټولو سره شریکې دي د پکتیکا پکتیا خوست ترمنځ لکه د برېښنا ستونزه ټول ورته اړتیا لري یا د نامنۍ له منځه وړل چې ټول ورته ضرورت لري نو که هغه اړتیاوې چې د دوی ټولو شریکې دي هغه تشخیص شي او په هغې باندې کار وشي په هغې باندې دوی ټول راټولېدلی شي همدا یې د همغږۍ ډېره ښه لاره ده او بیا له دې لارې کولی شي چې د هېواد له نورو مدني ټولنو سره هم په ملي مسایلو خبرې وکړي او ورسره همغږي شي
ډېره مننه څاروان صاحب تاسې هم راته ووایي ستاسې نظر څه دی په دې برخه کې
تفان صاحب لمړی خو مدني فعالیتونه کوي چې څومره دوستان اور باندې ډیری خبرې وکولې او ډیر څه اور باندې ویل. مدني فعالیتونه لمړی باید په دې باندې خلکو په حوال شي، په دې باره کې هم په هواي ورکړ شي، مدني فعالان او تجاران په دې برخه کې سره جدا شي چې څوک مدني فعال ده او څوک په دې برخه کې تجار ده، او د مدني فعالیتونو د مدني فعال پیس باندې په دې برخه کې تجارت کوي، دا باید سره وپیژندل شي. بل ولست باید کینات ورکړل شي، ځوانان دې ته حاضر کړل شي، دې ته آماده کړل شي چې دوی راوږي رضاکارانه فعالیتونه ترسره کړي، خپل حق وغواړي، خپل غوښتنې خپل ستونزې تر دولت فوري ورسوي. د دولت او د ملت ترمنځ شته فاصله چې دغه سره رالنډه کې او هغه چې دوی حق ده په خپل چوکاټ کې کوم مدني فعالیتونه چې دوی حق ده باید دوی ترسره کړي، ماغه ترسره کړي، نو امدې ډول باندې کچیر ته مخکې ولاړ شي. د دې ترڅنګ په دې درې ولایتونو په سطح باندې کچیر ته د دوی خپل تجربه یو بل سره شریک کړي، څوک چې دلته پرتن ډیر کار کړی د لوخت دلته پاتې شوی د تجربه لري، په دې برخه کې له دوی سره باید یو بل سره تجربه شریک کړي. پرځن پوړو ځینې واړو مسایل کې داسې په خوست کې چاور باندې کار کړی، ځینې مدني فعالانو پکتیکا کې نوی کړی یا پکتیکا کې چا کړی پکتیا کې نوی کړی. د دې ولایتونو مدني فعالان باید سره کینی، ځینې ملي مسایل پرځن په یوه باندې خپل کار سره وکړي، د دې ځون په ستاسو کوم ستونزې دی غوی لپاره یو د حل لار چاره ولټوي، او د دې ترمنځ باید همغږي موجوده وي، د دې نظر سره یو وي، د دې سلام مشوره سره یو وي، د دې ټول یعنی پرځن د دې درې ولایتونو کې کومې اومده ستونزې دي، غټ ستونزې دي چې دا درې سره ولایتونه یا په مجموع کې د غزون خلک ترینه کړيږي، دوه ته د حل لارې چارې ولټیو، د خپل منځ کې یعنی یو بل سره ارتباط ولري.
ډیر مننه تاسو ښاغلی څخه چې راغلی او په باس کې برخه واخیسته.
افغانستان پردو دے جنگ میدانیم یوم یو فترہ